پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي، زه اکرام الله اکرام یم او دا یو ساته خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د رواني خبرونه د همنې مې نور بستهونی زی خبرونه ته ځنګړې شوې ده چې دا به له 1200 شو نوروز تاوري. خو په پایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د خپل وطن حق ومني. یو شمیر امریکایي سیاستوال وایي هغه امریکایي پوځي چې په کابل کې ظاهرا د یو نفوذي په حمله کې وشل شو، د متحده ایالاتو د یوټا ایالت د شمالي اوګدن ښاروالو. او زرګونه ایرانیان نن په لاریونونو سره په 1999 کال کې په تهران کې د متحده ایالاتو سفارت د نیولو کاري سرمازي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د خپل وطن حق ومني. ولسمشر غنی پرون د نومبر په 3 نیټه پکتیکا ته لاړ. هغه په پکتیکا کې ولسی غونډې ته ویل،
د دې وطن غږ ډیر لوی ده، برته د وطن مور ومني، خپل پلار ومني، له پلار او مور نه نسی بیلیدلای، اما لباند نیونه زان بیلک.
اشرف غنی په پکتیکا کې ویل چې د سولې لپاره سیاست نه کوي او د هر بی پرې کولو ته چمتو ده. ولسمشر غنی ویل چې سولې د ټولو افغانانو غوښتنه ده او زور ته نشي تسلیمېدای. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مخامخ د سولې خبرو ته تیارې نه ده څرګند کړې. یو شمیر امریکایي سیاستوال او رسنۍ وایي هغه امریکایي پوځي چې په کابل کې ظاهرا د یو نفوذي په حمله کې وشل شو، د امریکا د یوټا ایالت د شمالي اوګدن ښاروالو. شمالي اوګدن ښار 10000 نفوس لري. سالت لیک ټریبیون او نور رسنیو رپورټ ورکړی چې د شمالي اوګدن ښاروال 9 کلن برینټ ټایلر له ملي ګارد سره د خدمت په ترڅ کې وشل شو. د امریکا په سنا جرګه کې د اوټا سناتور او د دې ایالت څو چارواکو د ټایلر وشل کېدل تایید کړی دي. ټایلر د سکل په جنوري کې د یوټا ایالت له ملي ګارد سره افغانستان ته واستول شو. همغه وخت د سیمه ییزو رسنیو ته ویلو چې د افغان کمانډو کنډک د سلاکار په توګه دنده ترسره کوي. په غزنی ولایت کې وسلوالو طالبانو د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د څاڅکو پر ټیمونو د کور په کور ګرځېدو له امله بندیز لګولی دی. د عامې روغتیا چارواکي وایي که هغوی د دې ټیمونو ته اجازه ورنه کړي نو دوی به په دې ولایت کې د پولیو واکسین لغوه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د سږنی میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د پولیو 19 مثبت پیښې ثبت شوې دي. زرګونه ایرانیان نن په لاریونونو سره په 1999 کال کې په تهران کې د متحده ایالاتو د سفارت د نیولو کالي زلمانځي. د مظاهره چانو لخوا په 1999 کال کې د ایران پر سفارت برید، د امریکا پر سفارت برید او د یو شمېر امریکایي ډیپلوماټانو برمته نیول د دې سبب شول چې واشنگټن له تهران سره خپلې اړیکې پرې کړي. د نن ورځې لاریون کوونکو مرګ پر اسرائیل او مرده باد امریکا شعارونه ورکول. د 1999 کال د نومبر په 4 نیټه وروسته له هغې چې امریکا د ایران اسلامي رژیم ته د پخواني شاه محمد رضا پهلوي له سپارلو انکار وکړ، ایرانی محصلانو په تهران کې د امریکا پر سفارت برید وکړ او د 1440 ورځو لپاره 250 امریکایي ډیپلوماټان برمته وساتل. تر دغې پیښې وروسته امریکا او ایران تر اوسه پورې په خپلو کې ډیپلوماټیکې اړیکې نه لري. د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د سلمې کالیزې د لمانځلو مراسم چې یوه اونۍ به دوام وکړي نن په فرانسه کې پیلیږي. اټکل کیږي چې د نړۍ شاوخوا 80 مشران به په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د دې مراسمو کوربه دی. مراسم د فرانسې په هغو برخو کې جوړیږي چې د جګړې میدانونه وو او سلګونه زره تنه په خټینو سنگرونو کې د متحدینو او جرمني پوځیانو ترمنځ په اوږده جګړه کې ووژل شول. او د عراق د بهرنیو چارو وزارت د امریکا پر وړاندې په یوه نادره عکس العمل کې ویلي دي چې د ګاونډي ایران په اړه د امریکا ټویټري پیغام له ډیپلوماتیکو نورمونو وتلی دی او د عراق په کورنیو چارو کې لاسوهنه ګڼل کیږي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې خبره ویل شوې ده چې په بغداد کې د امریکا له سفارت غواړي له خپل ټویټر څخه تبصیرې لرې کړي، په راتلونکي کې هم له دا ډول څرګندونو ډډ وکړي او نړیوال قانون ته درناوی وکړي. په هغه ټویټري تبصیره کې چې د اکتوبر په 10 خپره شوې او لا هم لیدل کیږي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ایران ته ویلي چې باید په عراق کې د فعالو شیعه ملیشو د بې وسلې کېدو، منحل کېدو او جلب کېدو اجازه ورکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل ک غواړی دا نور تا د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې داری پلاوی وايي تر کومه چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې همغږي عمل ونه کړي، د سولې هڅې به د پام وړ نتیجه ورنه کړي.
د افغانستان د سولې لپاره مهمه ده چې بعد نړیوال هیوادونه د افغانستان د سولې د راوستلو لپاره یو واحد مشترک نظر پیدا کړي.
خو آیا د مسکو ناسبه د سولې په برخه کې د امریکا هڅې ثبوتاج کړي که څنګه له انتظار خادم سرغږېدلی یو؟
تو رقم تصادبات یا تو رقم نیابتی مخالفتونه دی یو په سیاسي دګر کې هغه نرم اړخته روسانه او امریکایونه بل سره په مخالفت باندې اخته او تاسو نو خبر نه بل کېدای شي او 52 په خبر
په غزنی کې وسلوالو طالبانو د پولیو څاسکو پر ټیمونو د کور پر کور په ګرځیدو بندیز لګولې دي.
نو دمګړې موږ لګیا یو چې منطقه کې کوم سپینګری چې همیشه د صحت ستونزې له موږ سره حل کړې دي، هغوی ته موبیل دي چې که چېرته هغوی د دولت د مخالفینو سره ناستې ولري او زموږ دا ستونزه راته حل کړي.
د غزنی د صحت د ستامي رئیس ډاکټر نیکملو یو شمیر نور کورنی او بهرني مسایل هم لرو، را سره پاتې شي. د منګاګله ازادي رادیو ناوړی او اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وايي تر کومه چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې همغږي عمل ونه کړي، د سولې هڅې به د پام وړ نتیجه ورنه کړي. د دغه جرګې د هم منشي عرفان الله عرفان نن ازادي رادیو ته ویل چې د مسکو ناسته یا ورته نورې ناستې به هله ګټورې تمام شي چې د ګډون کوونکو هدف په رښتینې ډول د افغانستان سولوي. د په داسې حال کې د ټاکل شوې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د مسکو ناسته جوړ شي. په دې اړه نور حال تور اجمل تورمان راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د مسکو ناستې په درشل کې د دغه هیواد د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د سیمې او نړۍ په رښتینې او همغږي عمل پورې اړه لري. د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه په ځانګړي ډول روسیا او امریکا باید خپل سیالۍ یوې خواته کړي او د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره لازمه همکاري وکړي. ښاغلی عرفان د یک شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که داسې ونه شي نو د مسکو ناسته او ورته نورې ناستې به د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ نتیجه ورنه کړي.
د افغانستان د سولې لپاره مهمه دا ده چې بعد نړیوال هیوادونه د افریقانو نیولی تر منطقې د سیمې هیوادونو تر روسیا او ایران او پاکستان دوی د افغانستان د سولې د راوستلو لپاره یو واحد مشترک نظر پیدا کړي او هر یو هیواد وغواړي چې خپله ګټو تامین کړي د افغانستان کې او د افغانستان ګټو پښو لاندې فکرونه کړي او نتیجه ته ورسیږي.
ټکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته په نږدې راتلونکي کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی ازادي رادیو ته ویلي چې تر اوسه د غونډې د څرنګوالي او وخت په اړه د کابل او مسکو ترمنځ هوکړه نه ده شوې، خو یو شمېر رسنیو د روسي د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې دغه ناسته د رواني میلادي میاشتې په 9 نیټه یعنی د راتلونکي جمعې په ورځ جوړه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې دغه هیوایت باید د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د امریکا له وروستي هڅو او د روسیې له لیوالتیا ښه ګټه پورته کړي. د سولې د علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد:
که موږ افغانان په دې کې یو اساسي رول ولوبو ځکه چې اصل موضوع د افغانستان ده. روسان هم زمونږ شمالي ګاونډیان دي او د خپل سرحدونو یا د خپل ملګرو د سره د امنیت په ځکه تشویش لري. افغانان به داسې وسو کولای داسې کوشش وکړي چې د دوی د دغه دلچسپۍ نه د سولې د تکمیل لپاره د سولې د ښه پرمختګ لپاره ونه استفاده وکړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویلامی په خپلورو سره ویلي چې د غناسته د ایران، چین، هند، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، امریکا، پاکستان او طالبانو استازي بلل شوې دي، خو طالبانو تر اوسه پرې په دغه ناسته کې د خپل ګډون پاړه سنتي ویلي. اجمل تورمن، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. درنو دوستانو، وا مو اوریدل چې د افغانستان د ورسي جرګیداری پلاوی وای تر کومه چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې همغږي عمل ونکړي، د سولې حادثې باندې پام وړ نتیجه ورنکړي. په همدې مسله کې پاتې کیږو، په دې باس کو چې آیا د مسکو ناسته به د سولې په برخه کې د امریکا هڅې سبوتاژ کړي او که څنګه. زموږ همکار نسیم شفق په دې اړه د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم سره په یو مرکه کې همدا پوښتنه پوښتلې ده.
مسکو نه د افغانستان په جګړه کې دومره د خپلو لکه څنګه چې خلک فکر کوي او نه د افغانستان په جګړه کې کومه پیسې او ټکا مصرف کړی ده. د لزره ټوپکو وعده یې کړې وه، هغه هم څورخه او څه پاتې شو. معنا دا ده چې روسانو خپل توقعات تر ډېره حده پورې ساتلي دي. دغه کانفرنس چې کوي دا د هغوی لپاره ډېره لنډه، اسانه او ارزانه لار ده. دوی غواړي چې د جګړې وروسته د افغانستان حکومت او طالبان سره یو ځای کی د یو بل سره خبرو وکړي او په اخر کې یو نتیجه ته ورسیږي چې له ټول راضي نو د صلح امتیازات کوي. دا یو بحث دی. زه په دې مطمئن یم چې چې تا کانفرنس کامیابیږي خو دې ګټه ده. کانفرنس تر ډېر حد پورې نتایج بل مست نتایج نه لري، هغه تر ډېر حد پورې د روسانو لپاره ډېر خوشنوونکي نه وي. ولی امریکا په تمام معنا باندې د افغانستان د جګړې او سولې د واک او صلاحیت او پین وخت امتیازات او د بار او د مصرف ټول د داری کړی دا ټول مسؤلیت یې اخیستی دی. نو په دغه حالاتو کې روسان له یو اړخه غواړي په ګلوبل شامل شي، له بل اړخه غواړي چې یو څه امتیازات واخلي، او امریکا تر ډېره حده پورې هڅه کوي چې وسایل په خپل انحصار کې وساتي. کسول راځم د دې لجانب یو کړ جګړې تمویل او تنظیم هم دوی سره وي. نو دوه طرفونه هم خپل محاسبې لري او په یوه وخت کې دوه طرفونه خپل توقعات، خاص کر روسان خپل توقعات محدود ساتي او لمیټ ساتي.
بله، نو خادم صاحب، دغه توقعات په مجموع کې د دوړو خواو یا یو ډول منافع پسې ګرځیدل د خپل ستاسو نظر یو ډول تصادم نه رامنځته کی، یو کچیر د واشنگټن او مسکو ترمنځ تصادم رامنځته کیږي په دغه موضوع کې په یو ډول سره، نو دا خپل یو ډول د سولې پروسه سبوتاژ یا ورته جنجال جوړ نه کی؟
توره کومه تصادمات دي یا توره کومه نیابتي مخالفتونه دي؟ یو په سیاسي دګر کې هغه نرم اړخ ته چې روسان او امریکا یو بل سره په مخالفت باندې اخته دي، او دا نه ورځ خبر نه بلکې دا د 15 کټو قبل خبر ده. د نظامي مقابله ده او هغه نیابتي تعاملات دي هغه په د جګړې په میدان کې دي. چې تا د روسان او د امریکا یو خاص کر هر ډلې چې افغانستان خپل ګټ لري او نظامی تصادمات او تقابلات سمجھته کی په دغه حالاتو کې زه مطمئنه مې چې مونږ ته انتهایی ډیر زیات تاوان دی. که سیاسي مقابله وي هغه کې تاوان شته دی، ځکه چې دلته به د افغانستان د اولیا منافع مسله نه مطرح کیږي، دلته افغانستان د خلکو د ژوند مسله نه مطرح کیږي، بلکې دلته د لویو قوتونو د خپل منافع مقابله او تفصیل مطرح کیږي. نو په دواړو حالاتو کې زه باور لرم چې افغانستان خلکو ته تاوان شته دی، مګر دا چې د افغانستان حکومت له بيخي نهایت ترک نه ول نهایي مهارت نه کار واخلي. امریکا ته وایي چې په 2013 او په 2014 کې ساتل لپاره یو ځنۍ لار ته سولې ده، او روسانو ته وایي چې ساتل لپاره په افغانستان کې لا تر اوسه کوم ځای نشته دي چې وسام په افغانستان د خلکو په ځهان کې ساتل پرانه باندې حساسیت نشته دی، او دا یو مطلوب جګړه لا اوسه پورې هم چلندې پاتې دي. نو یو ځنۍ لار دا ده چې د افغانستان حکومت خپل مسولیت ادا کړي او غم شریفانه او په لدې دقت نه.
بله، نو اوس هم د امریکا هڅو ته په پام او هم د مسکو راتلونکو کانفرنس ته چې په سورزو کې یا راتلونکو جمعې پورز به دا کانفرنس جوړیږي، ستاسو باور څه دی چې دغه کانفرنس به سړډول په مجموع کې سړډول نتایج د افغانستان لپاره ولري؟
زه تر ډېره حده پورې بدبین نه یم. زه غواړم چې د مسکو کانفرنس په نیک پال باندې ونیسم، مګر دا چې اجنډا دعوت شوي غړي او په یو وخت کې له کانفرنس نه وروسته د مطبوعاتو پوښښ له ډېرې هوښیارۍ سره وشي. هدف مې دا دی چې طالبان او په یو وخت کې د افغانستان حکومت باید د تفاهم ژبه خپله کړي، نه د تقابل او سپکاوي. په یو وخت کې مسکو باید تلاش وکړي چې ناسمې خبرې له دې کانفرنس څخه بهر راوباسي، بلکې تلاش وکړي چې رغیدونکي خبرې د خلکو تر غوږونو ورسیږي. امریکا باید تلاش وکړي چې دغه د سولې ستراتیژي لپاره فرصت وګڼي، نه د روسانو لپاره د خپلو اهدافو تحقق یو تلاش. زه ورته خوشبینه یم، مګر دا چې د افغانستان حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي، نړۍ یو سفری تراشي او هر طرف د سولې مسله د ځان په ګټه وګڼي، نه د جګړې تمدید او تمویل.
تاسو آزادی رادیو ته غوږی استه و موریدل د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم چې زموږ همکار نسیم شفق ور سره مرکه کوله. اوس هم د اقتصاد نړۍ ته سرور کار کوي. واسیل وسال مو د اقتصادي بریاو او ستونزو خبروي.
د میدان وردګو ولایت د کرنې او بلګولو رئیس وایي سږ کال د دغه ولایت له باغونو نږدې 90 ټنه مڼې راټولې شوې دي. ولید احمد تسل وایي که څه هم وچکالۍ د میدان وردګ ولایت حاصلات اغېزمن کړي، خو بیا هم په دغه ولایت کې د مڼو حاصلات مخ په زیاتېدو دي. که څه هم میدان وردګ په افغانستان کې د مڼو د تولید له اړخه مشهور ولایت دی، خو ویل کېږي چې دغه مڼې په نړیوالو مارکیټونو کې ښه بازار نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو خونو ویلي چې سږ کال پاکستان هم د نامعلومو دلایلو له امله دغه هیواد ته د افغانستان د مڼو د صادراتو مخه نیولې. خو د افغانستان د کرنې وزارت ویلي چې ټاکل شوی د میدان وردګ ولایت مڼې د امنیتي ځواکونو په غذایي مینو کې شامل شي. د میدان وردګ ولایت د کرنې او بلګولو رئیس په خبره په دغه ولایت کې په سلګونه جریبه ځمکه د مڼو نوي نیالګي هم کینول شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي نړیوال پراختیا بانک په افغانستان کې د باغدارۍ د ودې او پراختیا لپاره له دغه هیواد سره د 15 میلیون ډالر مرسته کوي. دغه وزارت وایي اکبر استمینن از ګرډیو ته ویل چې دغه پیسې به د باغ لرونکو او کروندګرو د پیاوړتیا، د غلو دانو د تولید د زیاتوالي او د زراعتي متشبثینو د ملاتړ په برخه کې ولګول شي. ښاغلی رستمی وایي د نړیوال پراختیا بانک د دغه مرستو په لګولو سره به زراعتي تولیدات زیات او ورسره به د خلکو په اقتصاد کې هم د پام وړ بدلون راشي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1500 سلویښت افغانۍ، د بورې یو 500 کلي بوجۍ 1100 شل افغانۍ، د وریجو یو درې منی بوجۍ 2000 شل افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 شل افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 950 او یو لیټر ډیزل په 1550 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شادر سره کې د زنو بهرنۍ واسره سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 13 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 69 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 95 پوله، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1503 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو نړیواله مسله د اسرائیل صدر اعظم د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وستای چې پر ایران بیرته بندیزونه لګوي. بنیامین نتنیاهو دا یو تاریخي اقدام بلل دی. بلخو د ایران مذهبي مشر ویلي چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو لګولو پریکړه د امریکای و ناکامه حادثه ده. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی او د اوس سره د پراګ له سټډیو د سالی صاحب ستړي مشي د اسرائیل صدر اعظم د خبر اصلا چرته کړی ده.
ډیر مننه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په هغه اعلامیه کې چې د دفتر پرون خبره کړې ویلي چې پر تهران دغه بندیزونه پرشتیا هم را روان دي. د امریکا حکومت وړ مورز اعلان وکړ چې پر تهران دغه بندیزونه به سبا دوشنبه عملی سي. دغه بندیزونه د ایران د انرژي، د کشتی جوړولو صنعت، انتقالات او مالی سکتور په نښه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په می میاشت کې دغه تړون څخه د واشنگتن د وتلو اعلان وکړ او په اگست میاشت کې د ایران پر اقتصاد د بندیزونو بیا معرفي کول پیل کړل. اکرام صاحب،
د ایران مذهبي مشر هم پر تهران د امریکا د بندیزونو د بیا برحال کېدو په اړه خبرې کړې دي. اصلا آیت الله خامنه‌ای په مشخص ډول څه ویلي دي؟
هغه څه چې تاسو یادونه وکړه، د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای ویلي چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو لګولو فیصله د امریکا یو ناکامه هڅه ده. خامنه‌ای پرون شنبه په تهران کې ویل چې امریکا د پخوا په نسبت ډیره کمزوري شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه د 2015 میلادي کال د اټومي تړون لمخې له ایران لری کړی سوی وو. په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی وو. اکرام صاحب،
پم دې حال کې ویل کېږي داسې چې په تهران کې زرګونه کسانو په تهران کې د 9 کاله مخکې د امریکا د سفارت د نیولو د کلیزې په مناسبت لاریون هم کړی دی. که دغه لاریون پاړم معلومات لري اوریدونکو ته لګوار.
بله، په زرګونو کسانو هغه چې تاسو یادونه وکړه، د ایران په پلازمینه تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو د کلیزې په مناسبت لاریون وکړ. 9 کاله مخکې، یعنی په 1999 میلادي کال کې، د امریکا د سفارت د نیول کېدو له کبله واشنگټن له تهران سره خپل ډیپلوماتیک کی پرې کړل. لاریونوال په تهران کې د امریکا د پخوانی سفارت د ودانۍ مخې ته راټول سوي وو او شعارونه یې ورکول چې مرګ پر اسرائیل او مړه دی وي امریکا. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې، د ایران په نورو شعارونو کې هم دغه ډول لاریونونه سوي دي. مظاهره چانو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګوډاګي یا هغه ته ورته یوې جوړې سوي ننځکې دغه ورځ د اسرائیل او امریکا بیرغونو ته اور اچولی دی.
ډیر زیاته مننه صالح صاحب. درنو دوستانو، وام اوریدل چې د اسرائیلو صدر اعظم د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وسای چې پر ایران بیرته بندیزونه لګوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د همیو ولایتي مسله په غزنی کې وسلوالو طالبانو د پولیو څاڅکو پر ټیمونو د کور پر کور ګرځېدو بندیز لګولې دی. خو دغه ولایت د عامه روغتیا چارواکي بیا وایي که هغوی د دوی ټیمونو ته اجازه ورنکړي، نو دوی به په دغه ولایت کې د پولیو څاڅکو ورکول لغوه کړي. لسیمی حبیب الرحمن تاثیر راپور راکوي.
په غزنی کې د عامه روغتیا چارواکي وایي که وسلوال طالبان کور پر کور ماشومانو ته د پولیو څاڅکو د ورکولو اجازه ورنکړي، نو دوی به د پولیو څاڅکو راتلونکی درې میاشتنی کمپاین لغوه کړي او پر راتلونکو کمپاینونو به هم غور وکړي. د عامه روغتیا رئیس ظاهرشاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د عامه روغتیا د پولیو څاڅکو پر ټیمونو د کور پر کور ګرځېدو بندیز لګولی دی. هغه زیاتوي دغه موضوع یې له روغتیا وزارت او نړیوال روغتیایي سازمان سره شریکه کړې تر څو د حل لاره ورته پیدا کړي.
نړیوال روغتیایي سازمان هم موږ ته خپل هدایت کې په خپل ملک چې موږ ته راستولی لیکلي دي چې موږ جماعت په جماعت ستراتیژي نه منو، ځکه د موږ پیسې مصرفیږي او ماشومان له پولیو نه پاتې کیږي. نو پیل هدا موږ کمپاین ماتل ده او زه د تاسو د رسنیو له لارې نه په خلکو، دولت په مخالفینو او په مجموع کې په غزنی په ټولو اوسیدونکو دغه کوم تر څو د عامه روغتیا د ریاست سره همغږي او همګام سي او دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي.
نیکمل ځاتوي په افغانستان کې د پولیو څاڅکو او واکسینونو په برخه کې ډیری کلتوري محدودیتونه شتون لري. ټیمونه یې کور پر کور ګرځي، پر میاندو او پلرونو ماشومانو ته د واکسینونو او پولیو څاڅکو ورکولو ټینګار کوي، خو بیا هم په ځینو سیمو کې ماشومانو ته په واکسین او پولیو څاڅکو ورکولو نه بریالي کیږي. جماعتونو ته راوړل خو بیخي لري خبره ده.
خو چې کله مو کمپاین کور پر کور کاوه، هم لا بعض ماشومان به لمونه مسکېدل، یا به ماشومان ویده وو، یا به ناروغ وو، یا به په کور کې پایواز موجود نه و چې ماشوم ورته راوباسي. نو دا که چېرته جماعت په جماعت سي، طبعا جماعتونه په اطرافو کې له کورونو یو څه فاصله لري، نو دلته د مس ماشومانو یا هغه ماشومان چې له واکسینه پاتې کیږي دو تعداد زیاتیږي. نو دمګړی موږ لګیا یو چې په منطقه کې کوم سپینګیري چې همیشه د صحت ستونزې له موږ سره حل کړي دي، علما او روحانیین متنفذین قومي مشران، غوی ته موبیل دي چې چیرته غوی دي دولت د مخالفینو سره ناشتي ولري او زموږ داسټونز راته حل کړي.
وصلوالو طالبانو په غزنی کې د پولیو او واکسینونو ټیمونو ته غواښ کړی دی چې لدی یسته به ماشومان ته د کور پر کور ګرځېدو پر ځای د کلی په جماعت او یا هم د کلی د ملک په کور کې واکسین او د پولیو څاڅکي ورکوي. د دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد آزادی رادیو ته وویل د امنیتي ستونزو او د دې ملګرو ته د غواښونو پر هغه د بریدونو لامل یې په دغه کار لاس پورې کړی دی تر څو د دې پر جنگیالیو د هوایی او ځمکنیو بریدونو مخنیوی وسی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو مهم مسایل حمید مومن لوستی دي او وایي چې کوم مهم مسایل دي هغه اورو.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډیره په افغانستان کې د سولې په تړاو پر روانو بحثونو او د مسکو غونډه او همدارس د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اړه پروسی پریکړې بحثونه کړي دي. میسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د رویټرز خبري اجانس د یو راپورټ په اسناد لیکلی دی چې د مسکو غونډه د افغان حکومت د نارضایت سره سره د روانې نومبر میاشتې په نهمه نیټه جوړیږي. رسپانا لیکي چې د افغان سولې په تړاو د مسکو د غونډې نیټه داسې مهال اعلان شوې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په غونډه کې د افغانستان د ګډون په اړه لا نهایي پریکړه نه ده شوې. رسپانا د مطلب په دوام لیکلی دی چې روسیې د افغان حکومت له رضایت پرته یو شمېر افغان سیاستوال چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پکې شامل دی غونډې ته ور بللي چې بلندلیکونه په تېرو دوو میاشتو کې د روسي ډیپلوماټانو لخوا ورسپارل شوي دي. مسیر رسپانې بیا لیکلی دی چې د روسیې لخوا د افغان سولې په تړاو د مسکو په غونډه کې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره یو شمېر افغان سیاستوالو ته بلنه په پټه ورکړل شوې ده. رسپانې لیکلی دی داسې مهال چې طالبانو هم د یو پلاوي د استولو خبره کړې ده خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د افغان حکومت د ګډون د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي خو لا کومه موافقه نه ده شوې. رسپانې وړاندې لیکلی دی یو افغان چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د رویټرز خبري اجانس ته ویلي دی چې له دوی غوښتنه شوې چې د مسکو غونډه لغوه کړي ځکه د بېلابېلو ډلو لخوا له طالبانو سره خبرې د افغانستان د سولې بهیر چې امریکا یې ملاتړ کوي لا پیچلی کوي. انیس دولتي رسپانې بیا په یو مطلب کې د افغان ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکلی دی چې په سیاسي ډګر کې د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابره شوې ده ځکه چې اسلامي نړۍ او د سیمې هیوادونه له سولې ملاتړ ته چمتو دي. رسپانه لیکي چې ولسمشر د پکتیکا د مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې طالبان د بین الافغاني خبرو ته تیار شي ځکه د رسپانه په وینا ولسمشر دا په ډاګه کړ چې د سولې واک پردیو ته نه ورکوي. د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې ځنډ بل مهمه مسله ده چې د کابل ځینو رسپانو پرې بحثونه کړي دي. دنیا ورځپاڼې لیکلی دی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له پریکړې سره سم د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج به د یوې میاشتې په ځنډ سره اعلان شي. د ورځپاڼې په وینا له دې پریکړې سره سم د ولایاتو د رایو د نتایجو اعلان به د لندې د میاشتې په دویمه نیټه او د کابل هغه به د همدې میاشتې په لسمه نیټه اعلان شي خو ورځپاڼې د دې پریکړې لامل ته اشاره نه ده کړې. ملي ارمان رسپانې بیا لیکلی دی چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې دا ځنډ داسې مهال اعلان شوی دی چې تر دې مخکې یو شمېر ناظرو سازمانونو خبرداری ورکړی چې د نتایجو په اعلان کې ځنډ به د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات هم له ځنډ سره مخامخ کړي خو رسپانې د انتخاباتو د کمیسیون په حواله لیکلی دی چې د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د وري په یو دیرشمه نیټه ترسره شي. حال دا چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو مهال ویش به له مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو سره تر مشورو وروسته په همدې اونۍ کې اعلان شي خو هیواد دولتي رسپانې بیا لیکلی دی چې د انتخاباتو د کمیسیون په وینا د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر به د لندې په 2 نیټه او انتخابات به د راتلونکي 1998 لمریز کال د وري په 1 نیټه ترسره شي. رسپانه لیکي چې دا اعلان روسه له هغې کېږي چې د تېرې جمعې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بهرنیو ډیپلوماټانو ملي او نړیوالو څارونکو یوه مشورتي غونډه وربللې وه. رسپانه دا هم لیکلی دی چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ورځ به په غزنی کې د ولسی جرګې انتخابات هم ترسره شي.
زمونږ غږ له ازادي رادیو نوري او اوس هم د آیا پوهیدی یو بل برخه له عصمت څاروان څخه ورو
د اروپا په څو هیوادونو کې چې عموما کډوال د هغو له لارې د لویدیځې اروپا هیوادونو ته تیریږي له مصنوعي ذهانته کار اخیستل کیږي. هنګری، لیتوانیا او یونان هغه درې هیوادونه دي چې په پولو کې د مصنوعي ذهانت سیستمونه ایشي چې دغه هیوادونو ته د مځکې له لارې له ورتلونکو مسافرو څخه پوښتنې کوي او د داخلېدو اجازه ورکوي. دا سیستم چې آی بارډر کنټرول د میشي مرسته کوي چې له مسافرو څخه د پښتنو بهیر په لنډ وخت کې بشپړ شي او په عین حال کې دا توان لري چې د ځواب ورکونکو رښتیا درواغ معلوم کړي. د سیستم به د هنګری، لیتوانیا او یونان په پوله کې د شپږو میاشتو لپاره واسمویل شي. هر مسافر به خپل پاسپورت، ویزا او د پانګونې اسناد په کمپیوټر کې اپلودوي او سیستم به یې څیړي. په بل پړاو کې به له هر مسافر څخه مصنوعي ذهانت پوښتنې کوي. سیستم د مسافر پوښتنو او اسنادو ته په کتو پرېکړه کوي چې هغه رښتیا که درواغ وایي. همداراز به له مسافر څخه پوښتنه کوي چې په بکس کې څه شی شته او یا بکس ورته پرانیزي چې وګوري څه پکې شته. څوک چې په دې پړاو کې بریالی شي هغه ته د کیو آر په نوم کود ورکول کیږي او همداراز اجازه مومي چې هیواد ته داخل شي. که د چا په اړه اندېښنه وي یا څه شک پرې وشي نو بایومیټریک معلومات یې اخیستل کیږي او مربوط مامور ته چې انسان دی سپارل کیږي.
زمون غاګله ازادي رادیو نو ورې درنو دوستانو د نیم ساته خبري خبرونه مو عمدل تپای ته رسیږي. اوس هم 12 بجې او 13 دقیقې شوې. رضوان مراد د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاغه نو ورسته نور بس ته ونیز خبرونه لرو چې ارسلان مرسلین به وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د خپل وطن حق ومني. ولسمشر دا څرګندونې پرون له پکتیکا څخه په کتنه کې وکړې. یو شمېر امریکایي سیاستوال او رسنۍ وایي هغه امریکایي پوځي چې په کابل کې ظاهرا د یو نفوذي کس په حمله کې وژل شو د امریکا د یوټا ایالت د شمالي اوګدن ښاروالو. په غزنی کې وسلوالو طالبانو د پولیو یا د ماشومانو د غزن د واکسین مخه نیولې ده او د عام روغتیا وزارت بیا خبرداري ورکوي چې که طالبان له دې کار ډډه ونه کړي نو په غزنی کې به د پولیو واکسین لغوه کړي. زرګونه ایرانیان نن په لارینونو سره په 1909 کال کې په تهران کې د متحده ایالاتو پر سفارت د برید کالی سلمانسي دا مزرچان لخوا په 1909 کال کې د امریکا په سفارت برید او د 1440 ورځو لپاره د لسګونو امریکایي ډیپلوماټانو برمته نیولو د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې پرې کړې. د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمي کالیزې د لمانځلو مراسم چې یو اونۍ به دوام وکړي نن یک شنبه په فرانسه کې پیلېږي. اټکل کیږي چې د نړۍ شاوخوا 80 مشران به په دې مراسمو کې ګډون وکړي. او د عراق د بهرنیو چارو وزارت د امریکا پر وړاندې په یو نادره عکس العمل کې ویلي چې د ګاونډي ایران په اړه د امریکا ټویټري پیغامونه له ډیپلوماتیکو نورمونو وتلي دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو غرمه مو په خیر. د شکست سکوت یا نور بس دی خبرونه ته خرغلست. زه مرسلین ارسلایم او د دې اونۍ د شکست سکوت یا نور بس دی خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. زموږ د نن ورځې موضوع د خزي او فرهنګي محدودیتونه د افغانستان په ټولنه کې. په دې موضوع تمکیګو میلمه حمله رو چې وروسته به تاسو ته معرفي کوم. د خزو پر وړاندې فرهنګي محدودیتونه لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دي ډیر دي زموږ په ټولنه کې، په افغان ټولنه کې. البته د خزو د فرهنګي ودې او هغه حقونه او هغه فعالیتونه چې د فرهنګي برخه کې دوی کولای شي تر ډیر محدودیتونه یې پر وړاندې موجود دي. په ځانګړې توګه په د افغانستان په ولایتونو کې چې د تر ډیره ناامني هم ده او فرهنګي او سنتي کلتوري ستونزې د خزو پر وړاندې موجود دي. د دوی د ودې مخه نیولې ده او له بلې لوري د دوی د هغو فعالیتونو پر وړاندې خنډ چې کولای شي له خپلو نورو همکارانو یا له هغو ښځو سره مرسته وکړي چې دوی له ټولنیزو فرهنګ بدو یا ناوړه دودونو څخه کړیږي. د نن ورځې په خپرونه کې زما سره میلمه ده ژورنالیست او لیکواله شبانه دوران، چې غلې دوران ته ښه راغلاست وایم. او د لومړۍ پوښتنې په توګه به تنه پوښتم چې افغاني ټولنه کې ښځې له کوم راز هغو لویو فرهنګي او کلتوري محدودیتونو سره مخ دي چې دوی د ودې مخه نیولې ده.
السلام سلامونه تاسو ټول ته او اوریدونکو ته چې اوس مهال ستاسو خبرونه اوري نړۍ مننه چې مو راوبللم. نو راځو ته چې د میرمنو په وړاندې محدودیتونه کومې محدودیتونه دي د ټول هیواد په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د میرمنو په وړاندې په محدودیتونه شته، خصوصا د کلتوري او امنیت لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه ځینو ټکو ته، او خصوصا راځو چې دته په سوهیلي ولایتو کې دغه محدودیتونه ډېر دي چې هلته ښځې نشي کولای خپلو زده کړو ته مخه وکړي، او یا هم دوی وکولی شي کوم خلاقیت چې لري هغه نور ته ور وښيي چې موږ دغه خلاقیتونه لرو، او یا هم دوی نشي کولای حتی خپل حقوق وغواړي. کله چې په یو کور کې د یوې میرمنې حقوق، خصوصا چې د زده کړو حقوق ده، هغه چې اخیستل کېږي که دغه میرمنه خپل غږ اوچت کړي او وایي چې زه ښوونځي ته ځم او زه باید لاړه شم ځکه چې زما حقوق ده، په هغه کورنۍ کې ورور ده، پلار ده او همداسې نور دي چې د دې غږ دا چې کله غږ پورته کوي د په مخ کې درېږي او نه پرېږدي چې دا خپل غږ پورته کړي، خپل هغه حق غواړي، دا چې هغه لومړی حق خپل پلار کور کې دغه حق ده. نو راځو ته چې دغه حق چې ورته اخیستل کېږي چې دا نه شي کولای لوړ زده کړې خپل وکړي، اته ابتدایي درسونه دوی ووایي، دوی په دې ټولنه کې چې دوی ژوند کوي دوی به څنګه وکولای شي چې دغه محدودیتونو سره کلتوري دي او یا هم ټولنیز نزاکتونه چې دوی هغه دوی په مخ کې دوی ته خان ګرځي چې دوی نه شي کولای خپل هغه پرمختګ چې دوی کوي هغه پرمختګو ته دوی ورسیږي. نو راځو ته چې خصوصا په نورو هیوادونو کې هم د دې شاهد سوي داسې بیلګې شته، داسې نه وایي چې یوازې افغاني نکیدا، خو افغاني ټولنه کې ډیر د ځکه چې عامه پوهاوی دلته نشته، تعلیم سطح ډیره ټیټه ده، نو همدغه لمنونه دي چې دغه خزې نشي کولای پرمختګ وکړي او دغه محدودیتونه دي. یا هم د اسلام له نظر هم کوم غره شو مک میرمن شته چې دوی تجارت کوله لکه بیلګی هم لرو، میرمن خدیجه رضی الله تعالی عنها چې دې تجارت هم کوله، همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تر څنګ وه، ځکه په اسلام له نظره که موږ وګورو که میرمنو ته محدودیت نو ولې هغې تجارت کوه، ولې دې پرمختګ کوه د خپل خاوند تر څنګ. نور همدغه چې د اسلام چې موږ ته اجازه راکړې ده، نو افغاني ټولنه کې ولې موږ ته اجازه نه راکول کېږي؟ نو همدغه محدودیتونه دي، لامل یې ستر لامل یې هم همدا ده چې دلته د تعلیم سطح ډېره ټیټه ده.
تاسو وغل دوران تاسو دې پړول چې میرمنې له خپلو لومړنیو حقوقو څخه برخمنې چې هغه تعلیم دی، دغه تعلیم په وړاندې لوی خنډ کم دی، ځکه موږ له نامنیو سره مخ یو او له ځینو کلتوري مسایلو سره مخ یو چې په ځینو ولایتونو کې اجازه نه ورکول کېږي نجونو ته چې لاړ شي ښوونځي ته، او ښوونځی د خپل حقونو او د مدني حرکتونو او مدني فعالیتونو لپاره لومړنی ګام دی. کله چې دوی ته دلته اجازه نه ورکوي چې ښوونځي ته لاړ شي، آیا دا له ځایه د ښځو پر وړاندې هغه لوی محدودیت چې سواد ته رسیدل دي، سواد یا د لیک لوست زکول دی د دې پروند لوی خند نه دی، او دا خند د لیک لوست په وړاندې بایست دی نه کی چې یو فلج ټول نه د میرمنو برخ کې مونږه رمایسته کو.
ولې نه رزدت چې کله په یوې کورنۍ کې کله چې یو انجلستر کې غړوي او یا هم په نړۍ ته راځي، هغه کورنۍ کې هغه جنسیت هغه د پیغور ګرځي، نو همدغه ځینې په لیږي چې کله دا سترګې نړۍ ته غړي ترڅو چې دا مری یو یا هم وفات کیږي، نو دغه لمونه چې دوی نشي کولای خپل زده کړو ته لار ورکړي، ځکه چې لکه څنګه چې رازو په موږ باندې تپل شوی فرهنګ ده چې موږ عامه په هوای نه لرو، خو مقصد زموږ د نیکونو نه چې تر دې د مپاتې ده دې ته فکر نه کوو چې زموږ نیکونه خو لاړ ټکنالوژي سره او همداسې موږ پرمختګ کوو، خپل ژوند باید د نن ورځې لکه څنګه چې ټکنالوژي پرمختګ کوي داسې انسانان هم مغزي واده کوي، همداسې هر څه ته اړتیا لري، خو موږ د خپل هغه نیکونو تیر کوم فرهنګ چې ده او یا هم کوم چې موږ ته پل شوې ده موږ هغه ته پام ساتو او دا نه وایو چې څنګه باید موږ ټولنې سره مختلف شو. زه به تاسو ته یو مثال درکوم چې زموږ مثلا یو موټر مثال ورکو، سرور ټیلر لري، دوی فرض وکړي چې میرمن ده، دوی فرض وکړي چې یو سړی ده، که په یو کورنۍ کې لکه څنګه چې یو مور زده کړې ونه لري او همداسې پلار یې ولري او یا هم یو خور ونه لري همداسې ورور ولري، راځو ته چې دوه ټایر چې د یو موټر پنچر وسیږي، آیا هغه موټر پرمختګ کولی شي؟ یعنی مخ ته ځي نه، خو په ځای درېږي. نو که یوه میرمن په یوه کورنۍ کې خپل هغه حقوق چې لومړی یا هم ابتدایي درسونه دي او یا هم زده کړي هغه ته ونه رسېږي، نو موږ د څنګه وکولی شو چې خپلې ټولنې ته پرمختګ وکړو، او یا هم څنګه کولی شو چې د دې شاهد اوسېږو چې زموږ پر ټولنه پرمختګ کوي، او یا هم خپل سیال هیوادونو سره موږ کولی شو چې سیالي وکړو. کوم هیوادونه چې نن سبا کوم ځای ته چې رسېدلي دي، یا هم ابر قدرت ورته وایي، او یا هم کوم لوړ ځای ته چې رسېدلي دي، هغوی د څه نه رسېدلي دي؟ میرمنې هم زده کړې کوي، سړیانې هم زده کړې کوي، دواړو ته حقوق مساوي ورکول کېږي. اسلام موږ ته حقوق راکړي، دغه دغه حسین موږ افغاني ټولنه کې ژوند کوو، باید خپل همغه د اسلام چوکاټ موږ ته سچ ټاکلی، د همغه په نظر سره موږ باید خپل زده کړو ته ادامه ورکړو، تجارت وکړو. خو مثلا یو ډاکه تر د کارونه کې د باندې بهر ونه وځي، څنګه کولی شو چې موږ یو میرمن چې کله زموږ مریضیږي، یو سړی ته کله تللی شي، بیا هغه وخت کې موږ وایو چې دا ننګ د خپل میرمن یو ډاکټر ته نه وړو، هغه چې سړی اوسي.
بله، مخکې تاسو اشاره وکړئ چې اسلام نظر ښځو ته هم حقونه ورکړل شوي دي. ما تاسو د دې باندې ټول پوهېږي، البته ما تاسو ټولنه یو دیني فرهنګي ټولنه ده، یو مذهبي ټولنه ده. په دې مذهبي ټولنه کې تاسو مخکې وویل چې د اتا د نجلۍ زیږیدل په کورنۍ کې دا یو پیغورم بلل کېږي کله نه کله. آیا په دې برخه کې کار نه دی شوی د دیني علماو لخوا، له هغه کسان لخوانه چې مخور دي په ټولنه کې، د دې لخوا داسې کار نه دی شوی چې دغه ډول فرهنګ ته د پای ټکی کېږدو؟ ځکه ما تاسو په ټولنه کې ما تاسو ګورو نن که هغه پرمختګونه چې شوي دي له 2000 خصوصا له 2010 کال نه دیخه، په دې کې ښځو او نارینه په ګډه ونډه اخیسته، که څه هغه ټولنیز کار نه دی، سیاسي فعالیتونه دي، هر بله برخه ده. نو دا فرهنګ ولې تر اوسه خپل په ځای دی؟ آیا په دې برخه کې کافي کار نه دی شوی د علماو لخوا او د
رضی دته وګورو چې د څو کالو په پرتله نن سبب خصوصا په مرکز کې چې موږ ژوند کوو څومره تغیرات راغلي دي؟ یو میرمنه اوس کولی شي چې خپل هغه حقوق ترلاسه کې خپل غږ اوچت کې، ځکه چې په مرکز کې دلته په هوای شوی دی، دلته ځینې کسان دلته شته چې لوړ زده کړې کړي دي، هم تعلیم یافته خلک دي. په دې باندې حقوق په دې باندې پوهېږي چې د سړی حقوق څه ده، د میرمنې څه ده، د یو انجلۍ څه ده، د یو هلک څه ده. په لرې پرتو سیمو کې موږ د دې شاهد سو چې تر اوسه میرمنې پیژندپاڼې نه لري. مثال به تاسو درکړم چې څو وخت مخکې موږ ټاکنې درلودې، دغه ټاکنه کې د میرمنو په مرکز کې خول، خو مګم په ولایتو کې ډیر پیکول، او دغه د میرمنو اشتراک یو شعار بلل کېده، چې دغه موضوع په افغاني ټولنه کې همداسې په نورو هېوادو کې یا په نړیواله ټولنه کې چې دلته میرمنې هم ګډون کولی شي په انتخاباتو کې، او یا هم ټاکنو کې خپل د خوښې نومان ته رایه ورکړ، دغه ټول شعارونه ول، خو مګم په عملي بڼه نه ول. هلته څوک چې نظارت کوي څوک هم نه، خو مرکز کې چې دلته لږ په هوا شوی د څو کلونو په پرتله نن سبا د دې شاید ستو چې لږ پرمختګ شوی ده. بیا هم د منشي چې دا چې دغه محدودیتونه رامنځته کېږي، او یا هم ولې دغه محدودیتونه دي، او یا هم ولې د دوی حقوق نه ورکول کېږي، ټولې منشي څه ده؟ د ناپوهي، د پوهاوی، د پوهاوی سطح چې ټیچه ده هلته، او یا هم دوی چې تعلیم نه کوي. کله چې تعلیم ته ونه لري، سترګې درنندې اوسېږي، څنګه ته یو چیرته پرمختګ کولای شي؟
درنو اوریدونکو، د شکست سکوت یا د نور بس د خبرونه اوري، د خبرونې سره د اړیکې شمیرې تاسو ته اعلانوم چې کولای شي لدې شمیر نه استفاده موږ سره اړیکه ټینګه کړي، او خپلې پوښتنې زموږ له میلمنې څخه مطرح کړئ. زموږ شمیرې دي 0999 40 15 30. بیا بل شمیرم د 0 200 2 50 55. تاسو کولی شئ له دې شمیرو څخه استفاده موږ سره اړیکه ټینګه کړئ، او خپل پوښتنه مطرح کړئ، او اړیکه لرو او څوک دي او پوښتنه څه ده، مهرباني وکړئ. مهرباني ځان رو پیژنه.
سلامونه، او مستره میلمانه دوران خورتا، او د تخنیک د چار په ملون کې کاکړ ثابته
ډیر زیات مننه.
ته هیله کوم چې روغ او جوړ بوي.
او تاسو نوم څه دی او کوم ځای مړی کني ولې پوښتنه مڅه ده؟
امانه نه، هر سره سره تاسو همیشه نه اړدون کین اجدا څنګهوال لا وادر بوڅه راځم پوښتنه ده. دا مستره می دوران خور نه دا پوښتنه درمه چې تدای را کوم کار چې دای فایل کړای دی په دغه کار کې کوم ستوند دی دای تاسو فکر شوی دی، او په زمونږه په دغه لږ پروتو سیمو کې زمونږه کومه خواندي دي د خپل आवाज نه پورته کوي، یاري تعلیم ته مخ نه کوي، تعلیم نه کوي بازار باندې، هغه ته به زمونږه دوران خور پیغام څه وي کما
تعلیمات راځي نو ډیر به خوشاله شي. ډیر زیات مننه تاسو نه اتمن، ان شاء الله تاسو زوب. او یو بل تماس هم لرو، او رښت څوک دی کوم ځای څخه اوس پښتنه چې زمیره به وکي.
سلامونه انکر تاسو ته، تاسو د نیمه ملي تا او د غدره لري ټول درنو همکاران او ریدونکو سلامونه، له خپل احترام باندې کوم په دې لاته سره وجود و حق پرونه مطرح کړی دی.
ډیر مننه.
او تاسو هم شنه همکار نور مرجان زیرک په خوښ لاته سره سره تماس کړم.
زیرک سره مهرباني.
کوم د رښې موضوع ته اشاره شوی دا عموما کې کوم فکر وکړو په ټولنه کې د خدای ستونزې مشکلات ډیر دي. ولې چې که چېرته موږ فکر وکړو ډېرې دغسې په کورنۍ کې موږ یو لوړه دود لرو چې یوه خور د زده کړو ته نه پرېښول کېږي چې هغه په ازدنه توګه خپلې زده کړې سرته ورسوي. زه یو ښه مثال در کوم که چېرته موږ په ټولنه کې بچره ونه لرو نو ملګري چې چا ته ورځي او که موږ کرنواله ونه لرو په قضای کې کرنوالۍ ته به موږ چا ته جبه ورته کوي او نو دغه په نورو بخشونو کې که چېرته موږ دغه مشکلات نشته خو بیا هم
مهربانی. بله زما غغاوري مهرباني خپل نوم واخلې کوم زم تماس نیول او پښتنه مڅه.
السلام علیکم. زه ان بلا نیوګم درځم
دغه نه. بله مهرباني پښتنه مڅه د خبرونه نو ملمنې څخه.
مې دا پښتنه د کورنه مثال د خزه مثال درکوم مونه خپل من مثال د خبره دا اړه مې بوله او مثلا ډاکټر ته یو مثال د خبره
ډیر زیات مننه تاسو نه ان شاء الله ملګری د لامکاري سره به دا شریک کوز مګل ملمنی سره تاسو د پښتنه ډیر زیات مننه تاسو لاړ کینه اوس ورزو ملمنی ته ته پښتنه کوي چې لومړی خوست څخه مګو همکار څنګه ول سي پښتلی چې تاسو شخصي تجربه پړې پښتلی چې تاسو چې دلته نه یو فعال پټوګه د ژورنالیست او لیکوال پټوګه کار کوي دغه پړاو ته څنګه ورسید او کوم ستونز تاسو سره مخ شوې لکه زمګ ستونز چې مو ویلي چې ستونز ډکه ده ټول نه
بالکل نو دا ډېر سخته ده چې په افغاني ټولنه کې یو انجلۍ راسي سکرین کې کار وکړي لیکواله شي یا هم ژورنالیست شي په دې برخه کې خصوصا زموږ ګرونو ته چې کوم ستونزې دي دغې سربېره مېرمنو ته دوه چنده دي ځکه چې دوی نشي کولی په اسان سره دې لارې ته راشي. زه به تاسو ته یو بیا هم لکه څنګه چې نور مثالونه درکړم بیا هم تاسو ته یو مثال درکړم چې بدن کې ټول غړي دي مهم غړي څه ده هغه زړه ده که ټول غړي جوړ شي او زړه دې روغ نه اوسيږي هغه وینه چې د هغه بدن لري پام نه کې ته به ژوند وکړي نشي کولی. نو خوش بختانه زه د هغه انجونو څخه یو انجلۍ یم چې زما کورنۍ زما ملاتړ ده. زه چې تر دې ځایه رسېدلی یم چې یو ستاسو په نظر چې زه ځان خو هیڅ نه بولم خو ستاسو په نظر چې زه یو تکړه لیکواله یم یا هم ژورنالیست یم ما سره مې د کورنۍ هغه ملاتړ چې زه کولی شم دلته ناست یم دوستانو سره دوستانو ته او تاسو سره خبرونه وړاندې کوم. زما خوشبختانه چې دغه انجونو څخه یو انجونۍ یم چې زما مور او پلار شکر سواد لري سطحې د سواد یعنی هغه ځای پورې ده چې دوی پوهېږي کوم حقوق چې زما دي هغه ټول راته راکړي دي. نو رښتیا هم چې کله دې ډګر ته څوک راځي د ډېرو ستونزو سره مخ شوی یم خو که موږ ماتې ومنو موږ هېڅ ځای ته نشو رسېدلی. باید ماتې سره موږ مبارزه وکړو د ماتې هغه پړی بریالیتوب ده. نو که موږ ماتې ومنو او دلته پاتې شو تم شو نو نشو کولی چې پر مخ لاړ شو. نو باید همدغه وایو چې کله مات سره مخ کېږي باید موږ وایو چې موږ کولی شو. هر څوک چې د مات سره مخ کېږي زما هم اورېدونکي چې اوس غږ اوري هغوی ته وایم چې تاسو ګټون کې است هیڅ کلمات ممنه مات سر مبارزه وکي تر څو چې تاسو بریا لري توپ ته ورسېږي
زیرا ګرو چې له خو څخه پختنه کړز غوړم چې سره د امه اضافه کوم چې تاسو مخ کې ویل چې کورنۍ ملاتړ باید ولري تر ډیره غوولاتونه کې چې ستونزم د داد چکورنۍ لکه مخ کې چې امید رول له لوګر څخه ویل چې زین پیغورونه دی او د کورنۍ د پیغورونو پړاندې درې دی نشي او د دې د ازان تاربولي څه ډول د غنجونې خپل کورنۍ تشویق کې چې د ترڅنګ ودرې ځکه زین ژوندې مثال نه موږ شاید په کابل کې ولرو په ولاتو کې د ډېر ستونزم نه ده څه ډول ولار باید خپل کنجونی چې تر څو خپل کورنۍ دې ته تشویق کړي چې تر څنګ ودرېږي او دې نملاتړ وکړي په دغه برخه کې
داسې نشو ویل چې یوازې هغه وګړي چې سواد نه لري خپل لونو ته او یا خپل مېرمنو ته حق نه ورکوي د دې شاید هم ستو چې داسې وګړي ځکه چې خپل هم خپل هم ژورنالیست یم دې داسې مسایل سره ډېر مخ شوی یم چې ډېر د مګ بسواد ورونه هم خپل مېرمن خپل خويندې چې کله مکتب کې اوسېږي مکتب ته خوانځي ته نه پرېږدي ورز تک ورته نه پریدي کار ته نه پریدي هلته ته همدغه زموک ټپل شوی فرهنګ ده چې موک امه په هواي نه لر چې کله یو فرهنګ ته موږ وګور چې د منشا او یا هم د کوم سینه دار اخیستل شوی ده د دې چې موک پیروي کو اخر د دې ګټه څه ده نو کومه دغه فرهنګ او یا هم د افغاني ټولنه کې او یا هم په خصوصا په پښتنو کې چې کوم د ننګ په نوم څه ده اصلا رزوته ته باید وګور چې دغه ننګ موږ څه ته یادو کله زده دې شاید هم ما او ما په دې باندې لیکنه هم کړې ده چې زه په یو رښتون کې خپل ملګری لیدو ته تللم هلته یو خغلی راغی خپل مېرمن سره مېرمن یې ناروغه ده د سره یعنی هغه کله چې ورته ډاکټر هغه کله پاسمان شنه کړ د سره لږ زره د خوخوګي وکړه هغه چې لارو د دې شاید هم ټول ورته وي د څومره بی غیرت څومره بی ننګ او چې خپل مېرمن سره ناس او داسې ورسره خوخوګي کول څو تقریبا زده دې شاید هم مچ یو مېرمن راغله ساري ماتو لاسو پکې ماتو مخې زخمي او ډاکټر ورته پوښتنه کوي چې مېرمنې یا هم اخوري دا ولې در باندې څه شوی دي یوازې هغه اغلی اوخ کې دسترګو نتلې نور خلن نه خوځیده هغه سړی پیغه کې وایته ډاکټر دې معاینه کوي یا تر تداوی کوي څه چې دې درن پوښتنه کوي کله چې هغه لرو هیڅ چاتسن ونویل ځکه چې داز موږ فرهنګ په دبان چې موږ خپل مېرمنې سره خپل خور سره سم چلند نه کړو او هغه وکته یعنی موږ به شخصیت خي او د نور توپ ده هغه چې خپل مېرمن سره خوخوګي کې ځکه چې مېرمن هم د سړی یو د وجود یو غړی کې نور هغه سره خوخوګي وکړ بیا هم رازم لکه څنګه چې تاسو پښتنه وګړه چې دا ولې داسې کېږي رازود ته چې موږ د سي فرهنګ نه لیدا چې هغه هیڅ بنیاد نه لري هغه هیڅ زموږ په ګډه نه ده ته زموږ په ضرر ده که موږ پوه شو چې دغه فرهنګ او یا هم دغه کوم د دود څخه پیروي کوي چې د دې ګټه ته دا ولې موږ په ځان باندې لای دا کله موږ اصلي منشي ته لاړو او یا هم ریکو ته لاړو چې دا کوم ځین راخستل شوی دا موږ ته څه ګټه لري او پایلې څه دي که موږ په دې باندې پوښو هیڅ وخت داسې ټولنه کې چې وساسو نه پاتې کیږي
ډیر مننه په مخکې تاسو یو نقطه ته اشاره وکړه چې هغه په مرکز کې کار شوی تاسو ویلي خو چې مرستې هم شوې د خزو برخې ډیر مرستې په کابل کې لګېدلې دي آیا دغه په ولایتونو کې چې ډیر زیات تغیر نه دی راغلی د کابل پرتله ډیر زیات البته خزو برخ کار نه دی شوی علت څه دی هغه د پروژو تمرکز په کابل کې وي وزم او یا د خزو فعالین چې دی په کابل کې دی په ولایت کې هڅه نه کړی تر څو دغه دود دستور دغه نه وړ دودونه چې دغه تغیر ورکړي او یو ډول هغه د انجونو په وړاندې خندونه چې دی وزه هر شي
بدبختانه دا به توه ایم چې زی په شواري ډول میر ته کار کوي ځکه چې د دې شاید ز خپل همیمه ځینې شعارونه د ور کوي او یا هم ځینې د څه کارونه کوي چې یوازې په شواري ډول دي خو عملی بڼه نه لري په ډېرې پروژې راځي د میرمنو د پوهاوی لپاره یا هم په بزګری کې او یا هم په خیاطی کې او یا هم د کور په کارونه کې او یا هم دوی څنګه کولای شي چې خپل ماشومان وروزي خو د مرکز نه هغه ته نشي تللی ځکه چې لوی علت نه امنی ده دوی خپل ځان د ودا ور سره ویروي بل بلګې هم ویل شو چې ویره ده دوی خپل ځان هر چا ته ګرانده دوی نشي کولای چې ولایتو ته لاړ شي نور همدغه چې همدلته تمکیږي دوی نشي کولای چې په ډیری ولایتو کې چې حالت نه امنی زیات دی حالت لاړ شي هغه مېرمنو ته چې دا یعنی باسواد نه دي بی تعلیم دي هغه ته په هواي ور کې چې څنګه تاسو ګر ژوند کولای شي څنګه کولای شي چې تاسو پرمختګ وکړي په ځین ولایتو کې چې دغه په وای شو دا ډیرې د دې شاید سوچ یو کال تر بل کال پورې د هغه مېرمنې په ژوند کې څومره تغیرات راغله مثلا کمیرمنه زدکړې نه لري خلاقیت لري ګنډل کوي، لاسي صنایع لري، ځینې وچ میوې چې دوی کور کې تیاروي، ځینې نور شیان اوسېږي، غالۍ چې دي ځمکه همدغه میرمنې چې په کور کې که دوی د پوهاوی وشي دوی کولی شي که خپل پرمختګ هم وکړي کرا کره همداسې د دغه کوم بدبختۍ کې چې دوی ژوند کوي د دغه پوهاوي سره هم دوی د دغه مرستې سره هم کولی شي چې دوی خپل هغه کوم بدبختۍ چې دغه نه راووزي. نو بیا هم دته راګرځم چې ډېرې چې په شواري ډول دي دلته رښتیا هم چې د ځینو حق ډېر خوړل شوی دی، شواري ډول دي خو عملي بڼه نه لري، همدلته مرکز کې تم شوي دي، د مرکز نه هاخواته نه شي تللی. ډېری مېرمنې چې اوس د وایي چې فلاني میرمن داسې کړی دغه کار کړی دی او یا همداسې غواړي چې پرمختګ وکړي، چیرته دي؟ یوازې په مرکز کې دي او یا هم دلته په مرکز کې چې لږ پرمختګ کړی بهر د هېواد ژوند کې، خو مګم ولایتو ته یا هم هغه ځایتو چې هلته بدبختۍ ډېره ده هلته زموږ هېڅ پام نه ده، یوازې مرکز ته تم شوي یاستو او هغه میرمنو د حالت هیڅوک خبر نه، او که خبر هم واخلو د همدغه بیا هم زموږ همدغه دود او د سور افغاني ټولنه کې چې ده د دې خنډ ګرځي چې موږ نشو کولی هلته لاړ شو هغوی ته پوهاوی ورکړو.
بله، تاسو د څه یادونه وکړه چې د میرمنو البته د کاري برخه کې ځینې مشکلات شته، په کورنۍ کې موږ یو فقیر ټولنه لرو او په دې برخه کې دا بېوزلي تر ډېره ښځې اغېزمنې کړې دي. دغه زمينه څونه مسايده شوې ده د هغه میرمنې چې په ولایتونو کې البته نسبی فرصتونه امکانات دي لري چې کار وکړي، څونه دوی توانېدلې چې هغه د کورنۍ له اقتصادي برخې سره مرسته وکړي او یو کورنۍ له فقر نه وباسي.
ګوري چې کله ازموږ همدغه نن سبا د شاید سوچ په یو کورنۍ کې یو پلار د هغې کورنۍ عاید برابر کې هیڅکله دوی اجازه نه ورکوي خپل میرمنې ته چې یا خپل لور ته یا خپل خور ته چې د بهر کار وکړي. د دې شاید هم سوچ چې دې کورنۍ کې هغه پلار چې مړ شو لس دولس ماشاءالله زموږ افغانان د خدای لري چې لس دولس یو درجن ماشومان زیږوي او داسې یو درجن ماشومان لري. د اقتصاد سطح هم ډېر ټیټه وي او کله چې دغه یو سړی اوسېږي او هم پلار یا هم ورور اوسېږي چې دغه د لس دولس کسانو نفقه دوی برابروي، که دې سره دغه میرمنه لاس په لاس او یا هم تر څنګ ودرېږي دې سره کومک وکړي دغه حالت به په دوی باندې نه راځي. هغه یو کس سهار نه ځي تر ماښامه پورې راځي، خپل په ژوند باندې نه پوهېږي. موږ بهر ژوند کوو، کار کوو، دې باندې پوهېږو چې یو سړی څومره زیار باسي، ډېرې خلق تنګي کې چې کور ته راځي، خو که دغه لاس په لاس سره شي دغه کار وکړي او یعنې د کور مصرف دواړه دوی پوره کړي. زما اصلي خبره دا وه چې کله موږ مجبور شو بیا هغه وخت خپلې میرمنې پرېږدو چې بهر کار وکړي، مثلا خاوند یې مړ شو دا مجبوره ده چې د خپل دغه ماشومانو نفقه پوره کړي او بهر لاړ شي، یا هم کاغذونه خرڅ کړي ځکه چې په سره کوکې شو د دې شاید استو چې کاغذونه په لاس کې وي او یا هم د سينور شاینو سګي چې دوی خرڅوي. خو ولې موږ دغه دود ولې د ته یا هم دې خبره ته ولې پته مسو کله چې خاوند دې مري ولې د ته اجازه وکړي چې میرمنه یې لاشه بهر کار وکړي،
کله چې مثلا خاوند دې مسافرۍ ته ځي هم کورنۍ تنه پات کیږي که میرمن ته اجازه نه ورکول کی دغه میرمنې فرهنګي محدودیتونه سره مخ وي، نو دغه سی کورنۍ راتلونکي چې وي چې هغه مور هم د دې اجازه لري او په خوا د سی فرهنګي محدودیتونه په دې وچ د لکور بهر وتل نه شو، که په یو ځلی دغه سی وازی سره د مخ کیږي د کورنۍ برخلیک بچوي.
برخلیک هم دا ده چې زوی اوسېږي زی نشي توکو ته مخ کی ډیر چې د مجبوریت لاسه اوسېږي، ډیر موږ مشومان هم وینو چې په داسې کارو په فحشا باندې هم دوی مخ فحشا ته دوی مخ کړی ده. میرمنه ده ته مجبوریږي چې لاړ شي ناوړه کارو ته لاسه، ځکه چې مجبوره ده، مجبوریت کې سړی هر څه کولای شي. خو ولې موږ تر دې حده دغه ټولنه کې دغه محدودیتونه راوړو چې یو ښځه مجبوره شي فحشا ته مخ وکړي تر څو چې د خپل مشومان نفقه برابر کړي؟ دلته دولت هم مسؤل ده، دولت هم داسې کارونه نه دي کړي، داسې زمینی نه دی برابرې کړي دي چې دغه میرمنو ته سټیپ بای سټیپ همغه لیول چې ورته وایو چې د دوی ته د کاري زمینه مساعده کړي چې دغه میرمن کول شي په دغه برخه کې کار وکړي. دولت هم دلته دغه میرمنو ته کار نه ده کړی. موږ هم مسؤول سو چې خپلې میرمنې نه پرېږدو او بیا هم راګرځو دته چې موږ که د نورو هیوادونه او یا هم هغه بل شوې فرهنګ چې په موږ باندې تر دې دمه ټبل شوې او داسې بدبختۍ کې خصوصا موږ پښتانه چې دلته آستو که نور هم د دینه پیروي وکړو د دینه بالله هم بدتر شو، خو ګڼې ته روان نه.
بلې، په ستونزو غږېدو اوس راځو حل لارو ته. څه کېدای شي د میرمنو په برخه کې چې موږ په ټول افغانستان کې په یو ډول یا په مساوي توګه وکړای شو د ښځو په وړاندې دغه فرهنګي محدودیتونه لرې کړو او ښځې هغه حقونو ته ورسیږي تر څو وکړی شي د هم د نارینه وو تر څنګ په مساوي توګه وده وکړي او وکړی شي د خپلو حقونو برخمن شي؟
لومړی دا چې باید عامه پوهاوی وشي، لومړی دوه می دا چې باید دغه میرمنې وکولی شي چې تر یو حده پورې زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي. دلته خصوصي سکتورونه هم دي چې ډېری موږ لیدلي دي داسې پروګرامونه یا هم کمپاینونه برابروي. د څو ورځې مخکې هم زموږ یو همکار ګو بک ټو سکول او یا هم بیرته ښوونځي ته ستانه شي، داسې کمپاینونه دوی لارې ته چولی ول چې هغه کلی ته یا هم رسمي ته چدیتل داسې به چې دوی ته په هواي ورکو چې دغه رسمي دغه زاینه دي دغه وخت کې موږ د مېرمنو تکور شو چې زدکړي ورکړو او یا هم د دې په مقابل کې ورته ځینې نور داسې ډالۍ هم چې په آخر کې به دا ورکول کی او یا هم ډېرې مېرمنو ته دوی هغه د خیاطۍ هم د جمعې ګنډلو یا هم درزي چې ورته وایي دغه ماشینونه دوی ته ورکول چې دلته د زده کړې کوي دغه ماشینې بیا په آخر کې بیا هغه کول شو چې دغه د درزي د خیاطۍ له لارې خپل د کورنۍ نفقه برابر
کړي. اوس دا مهمه ده چې مېرمنې څونه اجازه لري چې دا کارو ته مخه کړي.
بالکل مهمه ده چې باید موږ دغه ناپوهي چې اوسو دغه ناپوهي نه ووزو او دته باید پوهاوی وشي. خصوصا دولت مسؤول ده چې باید په ولایاتو کې په مرکز کې داسې پروګرامونه او داسې کمپاینونه جوړ کړي چې وکول شي هغه کورنیو ته چې په بدبختۍ کې ژوند کوي او هغه منفي فکرونه چې لري هغه منفي فکرونه تر اخره خونه شي کله خطره یو حد دغه راټی ټکړي چې کرا کرا انداسې ورسر بلې دوی وکولای شي چې دغه کوم منفي فکرونه چې دوی لري د دوی د ذهن څخه پاک کړي چې د دې شاید اوسې چې دغه ستونزې سره مېرمنې مخ نشي.
بل دولت تر څنګ تاسو اشاره وکړه افراد څونه رول لري په ټولنه کې چې د دې په برخه کې هڅه وکړي وخزي نارینه او هغه لوستي ځوانان چې اوس په ولاتون کې موږ ماشاالله ډیر کسان لرو
100% زما پاند چې 100% دوی دلته د دوی رول مهمه ده ځکه چې اوس مثلا زه یو جلیمه دا د انجونو د حق نه دفاع کوم نن چې ما دفاع وکړه په سماتوګه او یا هم په کوم ډول چې د اسلامي او داسې افغاني ټولنه ماته اجازه راکړي نن چې ما وکړه هغه زړه کې ماته ګوري زی نمونه کې مثال ورته په توګه کې هم هغه راضي مخزورانو مسولیت چې دغه د حقوق نه دفاع وکړي چې هغه هم کولای شي چې د خپل حقوق نه دفاع وکړي او داسې دی حالت کې پاتې نشي.
ډیره زیاته مننه غلی شبانه دوران ژورنالیست او لیکوال اساسو لګرنې څخه په نننې باس کې درنو اوریدونکو دا واده دی اونې د شکست سکوت یا نور بس ته خبرونه تربیه تاسو لوی خدای